السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. انیسا اجمل یم. اوریدونکو، د روانې خبرونې لومړی رپورت د جم رود کې امن جلسې په اړه دی. دغسې د خیبر پښتونخوا، پاکستان د نورو برخو، افغانستان پر هم درته رپورټونه لرو، تبصرې او شننې هم دي. خو درسه مخکې خبرونو طرف ته ورځو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
د افغانستان پولیس سیرمه د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې هغه پرلت ختم شوه چې له تیرو 9 میاشتو روان وو. د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن دا وکړی دا چې له چتراله تر رسمل خانه او انتر بلوچستان پورې ټوله سیمه د وسلوالو په قبضه کې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیا ځلې د ولسمشرۍ له امیدوارۍ دستبردار شوه. مشال خبرونو تفصیل. د افغانستان پولیس سیرمه د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې هغه پرلت ختم شوی دی کوم چې د پاکستان له لوري افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د حکومتي شرط پر ضد د تیرو 9 میاشتو راهیسې روان وو. دا پرلت تیر ورځ هغه وخت ختم شو کله چې د بلوچستان د لنډمهالي حکومت پخوانی صوبایي وزیر عنایت کاسی اډوکیټ په چمن کې د پرلتوالو ته په خپل وینا کې وویل چې د دوی غوښتنې منل شوې دي.
شناختی کارڈو نن لری داغلیس لپار مو تزان سرا لست نادرا گاڑیا نیرا وستل دیتا او دن ستا گرا تک پا شناختی کارڈ دے چی چوکی نن لری آقا دا شناختی کارڈ پا ٹوکن بچی اورا.
پر لتوالو تا په خپل وینا کې پخوانی صوبایي وزیر عنایت کاسی زیاته کړه چې یوازې د چمن واړه تجار یا لغړیان به په شناختی کارت د سپین بولدک او ویش منډای ته تګ راتک کولی شي. خو د چمن نه د راتلونکو تازه اطلاعاتو تر مخه دغه دروازه تر اوسه پورې د عام ولس پر مخ کې نه ده پرانستل شوې. د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن دا وکړی دا چې په خیبر پښتونخوا کې تر لبر پریوتو وروسته پولیس تر تاڼو پورې محدود وي او وسلوال ګرځي. نوموړي د جولای پر شلماله مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا وکړه چې له چتراله تر ډیر رسمل خانه او انتر بلوچستان پورې ټوله سیمه د وسلوالو په قبضه کې ده.
د موږ د صوبې سر تا سر عوام خلک د باجوړ راوخت تر وزیرستان پورې او بیا دا چتراله راوخت تر ډیر رسمل خانه پورې بیا بلوچستان سیمه ته راشي. دا سیمه ټوله حضرت نن په دغه وخت کې د وسلوالو په قبضه کې دي.
د ویل چې وسلوال یوازې د ریاست پر ضد نه جنګیږي بلکې ملکیان هم په نخه کوي. مولانا فضل الرحمن وویل چې ریاست یا دولت د امنیت په ګډون د ګڼو چارو مسؤل دی او باید خپل ذمہواري په سمه توګه ترسره کړي. د پاکستان حکومت لا د نوموړي د داوو او سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په بنو کې هغه احتجاجي پرلت نن هم دوام لري چې د جولای پر 19 پسلاغي پیل شو چې د امن د لاریون په ګډونوالو په ډزو کې یو کس ووژل شو او وو ویش نور جوبل شول. په بنو کې د جولای پر 19 پر احتجاج کوونکو د ډزو تر پیښې وروسته د سوداګرۍ خونو د سوداګرۍ ټولنې د پولیس لاین مخې ته د احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په بنو کې د لاریون پر ګډونوالو د ډزو په اړه د رڼو پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. خو بلخوا د پاکستان د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارټ د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو تورونه رد کړي دي. په جمرود کې د امن جلسې ګډونوالو د وفاقي حکومت لخوا اعلان شوی د ازمي استحکام په نامه د پوځي عملیاتو منلو نه انکار کړی دی. د جولای پر 20 د خیبر ضلع د پارلمان غړو، سیاسي او مدني فعالانو، د ځوانانو تنظیمونو لخوا په ګډه په جمرود کې یو امن جلسه شوې ده. په دې کې په سلګونو ځایي وګړو ګډون کړی و. سپین بیرغونه یې په لاسو کې پورته کړي وو او د امن په حق کې نارې وهلې. د جلسې په موقع سیاسي او مدني فعالانو د پارلمان غړو مشال لیډیو ته وویل چې دوی د وفاقي حکومت لخوا په بندو کمرو کې شو فیصلو ته نه دي تیار او د عزم استحکام په نوم عملیات نه مني. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. تیر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخته بیلابیلو سیاسي ګوندونو د بشري حقوقو فعالانو د بنو د خلکو سره د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. په دغه مظاهره کې د ملي جمهوریت غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، عوامي ورکرز ګوند او د کراچۍ بچاو تحریک بلویانو ګډون درلودو. مظاهرچیانو وختونه وکړه چې حکومت دې په بنو کې په پرمنا مظاهرچیانو د ډزو د پیښې رڼې پلټنې وکړي او ککړ کسان دې ونیسي. د پښتو وتلې شاعر او ادیب همیش خلیل تیر ورځ د سلور نوې کالو په عمر کې په پیښور کې په حق رسیدل او د شپې 11 بجې د پیښور د برتا کال په غریب آباد سیمه کې د جنازي ورشتو خبرو ته وسپارل شو. همیش خلیل په کال 1913 کې د اپریل په 11 نیټه د پیښور په برتا کال سیمه کې د انجرګول په کور کې سترګې پرانستی وي. د همیش خلیل ادبي خدماتو ته په کتلو سره ګڼ خلک هغه ته د یوې ګرځنده اکیډمۍ نوم هم ورکوي. اور اسے خبر دا چی دا امریکا ولسمشر جو بائیڈن لبیا زلی دا ولسمشرای امیدوارای دس بردار شوه. هغه د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو لسیاله څخه ګوښه کیږي. بائیڈن په دې بیان کې چې په خپل ایکس باندې خبر کړی لیکلی په داسې حال کې چې د هغه د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې لسیاله ووزي. جو بائیڈن په خپل وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2025 کال د جنوري تر 6 د امریکا ولسمشر وي. د مشال د خبرونو پای.
خبرنم د مجید بابر ناباور د لوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې به ووري چې پرون په جمرود کې د امن لپاره جلسه شوه.
ترګری روانه ده او تر اوسه پیر امن پیدا نشو. پښتون په دا مجبور شه چې نن په هر شهر په هر ډګر په هر ځای کې د امن چغه وږي.
ل افغانستان سره په پولا د پاسپورت او ویزو شرط خلاف په چمن کې د تیرو سو میاشتو راهیسې روان پرلت پای ته رسیدلې. او د خیبر پختونخوا د طب کارکونکو وایي چې په صبح کې د ډاکټرانو او نرسانو ډیره کمی ده.
زرو کسانو بس یو ڈاکٹر پکار دے پا پاکستان کے بزرو بس نہ چھ بشل زرو بس ہم یو ڈاکٹر نشتا.
کم زمنگ تنخواہ گانی د بار ملکونو بنسبت دیر زیاد کمی دی.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر همیش خلیل وفات شوه. په یو ریپورت کې بعد هغه د ژوند پاړه او دغه سو شعرونه هم ووره.
موته خاور د وطن به پری ورن کړم کده زمکه په سر هر وطن ختن شي. خپل خاور به پختل وینو پالم که حاجت قربانی زما د تن شي.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره ورسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته. پرون د خبر ضلع د پارلیمان غړو سیاسي مدني فعالانو ځوانانو په جمرود کې د امن په نامه یو جلسه وکړه. د جلسې ته سیاسي او مدني فعالانو ویناګانې وکړې او وی ویل چې دوی د وفاقي حکومت لخوا په بندو کمرو کې شو فیصلو ته نه دي تیار او د اسم استحکام په نوم اعلان شوی عملیات نور نه مني. دوی ویلی دي چې په تیره بد امنۍ کې ډېرې سختې ګاللې او نشي کولی چې نور هم له سختو حالاتو سره مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
دا منجلسه د جمرود په تحصیل ودانه کې د ننه وشو چې په سلګونه ځای وګړو پکې ګډون وکړ. د جلسې نه پس د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد پردي مشال ریډیو ته ویل چې دوی په تیره بدمنه کې هم ډیر زپل شوی وو او اوس یو وار بیا د دې توان نه لري چې خپل وګړي له لاسه ورکړي او بې کوره شي.
خوشل کوله پس بیا مونږ واپس یو شوي بیا بدام نیروغلا دا مونږ نه برداشت کوو چې مونږ نور دغه متحمل کېدای نشو. دغه د ما کو دغه بتا خورو دغه اپریشن او زکه چې درغلم بیا درغلم فقط نو مو خوخ پدې شم ویښ شه درغلم په نو مو اپریشن وشو. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو یو وکورې څنګه شوري شو.
یو مدني فعال عجب خان هم په دې موخه خپل احساسات را سره شریک کړل.
ترګری روانه ده او تر اوسه پیر امن پیدا نشو. نو پښتون په دا مجبور شو چې نن په هر شهر په هر ډګر په هر ځای کې د امن چغه وږي چې مونږ له امن راوکړ شي. مونږ د دغه وطن دغه سیمې د دغه ریاست باشندای او مونږ د وطن قربانی ورکړی دي.
خیبر نه د صوبایي سملی وغړی محمد سہیل پردی ویل چې د ازم استحکام په نوم چې کوم عملیات کیږي لدی مونږ به خبره ساتل شو یو. اپکار دا مونږ سره تفصيلات شریک دل شي.
دلته چې کومه د بارډر سکیورټی دا د صوبې سره نه ده، دا د وفاق سره ده. مونږ صرف او صرف دا غوښتنه کوو د وفاقي ګورنمنت نه چې دلته یو پالیسی د بند کمرو پالیسی په پښتنو باندې امپلیمنت کړي، په خیبر پښتونخوا کې امپلیمنت کړي. نو تا ته پکار دي چې مونږ په اعتماد کې واخلي. دلته چې کوم دي باقاعده خلکو مالا ووټ راکړي، زه پارلیمنټیرین یم، ما سره هغه شیز نه دي شیر شوی. نو مونږ د دې شي د دې پالیسی خلاف، د هغه خلکو خلاف چې څوک په بند کمرو کې فیصلې کوي او په مونږ باندې امپلیمنت کوي، دغه خلاف دا احتجاج دی. دغه په تناظر کې مونږ بل ورځ قرارداد راوستو، مونږ د دې انتهایی سخت الفاظو کې مزمت هم وکړو. دا ازم استحکام چې کوم فوجي اپریشن دی دا مونږ مسترد کړو.
په خیبر کې دا احتجاجي جلسې پس له هغه شروع شوې چې کله په لنډ کوتل، باړه، جمرود او تیرا کې د بدامنې پیښې زیاتې شوې. د جون په 13 نیټه په لنډ کوتل کې وسلوالو خبریال خلیل پردای په ډزو واژه، او د جولای په 13 نیټه په تیرا کې د ملک ظاهر شاه پردي دوا ساتونکي وسلوالو وژل، او همدارنګ په دې تیرو څو ورځو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې هم بریدونه شوي او مرګ ژوبل ورته اوړېدلې. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه او ضلعي پولیس وایي چې دوی په دې سیمه کې د امن قایمولو لپاره ژمن دي، او دوی دا وار د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې هدفي عملیات کوي او څوک به نه بې کوره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، مشال لیډیو تاسوره بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو فعالانو په کراچۍ کې د بن ولست ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. د جولای په 20مه د کراچۍ پریس کلب مخې ته ملي جمهوریت غرسنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، عوامي ورکرز پارټي او کراچۍ بچاو تحریک اغه مظاهره جوړه کړې وه. مظاهره کوونکو په بنو کې د جولای په 19مه په مظاهره کوونکو د ډسو پیښه غندله، او له حکومت غوښتنه وکړه چې د پیښې رڼې پلټنې دی وکړي او ککړ کسان دی ونیول شي. د خبر پښتونخوا حکومت په بنو کې د لاریون په ګډونوالو د ډسو پړه د رڼو پلټون لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دی چې تحریک انصاف ګوند خلک په لاریون کې شریک وو، او د خبر پښتونخوا حکومت د پیښې د پلټون هیڅ حق نه لري. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په رپورت کې اورو.
یاد مظاهره ملی جمهوری غورزنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، عوامي ورکرز پارټي او کراچي بچاو تحریک د کراچي پریس کلب مخې ته تابعه کړی و چې په ګڼ شمیر کې د سیاسي ګوندونو پلویانو، عام خلکو او مدني فعالو پکې ګډون وکړو. د مظاهره په محل د ملی جمهوری غورزنګ د کراچي مشر محمد شیر مسید مشال لیډیو ته وویل په بنو کې اولست امن غوښتنه کوله، په پر امن خلکو ډزې کوونکو کسانو په ضد سمدستي او سخت ګامونه واخستل شي.
شاچ کوم اوسه د دې آزاد تحقیقات وشي، د یو جج د پېښور های کورټ جج یو رلاند وشي تحقیقات چې اخر شوی څه دي، د دې تحقیقات وشي چې حدود شابده او بسره جدا جدا شي. اوس دلته بدبختی دا ده چې مرکزی حکومت کمیشن مخالفت کوي، صوبایي حکومت وایي چې د دې لپاره د کمیشن جوړ شي، بای ستا وزیران په دې مظاهره کې موجود وي، تا حکومت په دې کې موجود وو.
د احتجاج په داسې حال کې شوه چې د جدای په 19 په بنو کې د امن لپاره تر 100 ساعته لاریون رستو په احتجاجانو ډزې وشوي، چې لامل یو کس وجلې شوې او 20 کسان ټپیان شول. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد سیب د جولای په شلمه پر ایکس ویلي چې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په سپارښتنه هغه کمیشن به د پیخي پلټنی کوي او د ډزو ذمہوار به معلوم کړي شي او پر ضد به قانوني اقدام کیږي. په کراچۍ کې احتجاج کوونکو ویل چې دوی په خیبر پختونخوا کې د نوي فوزي عملیاتو ملاتړ نه کوي. د دوی په وینا چې ځکه په تیر وختونو کې تر سره شوي عملیاتو اسلوال ندي ختم کړي، خو خیبر پختونخوا ځای ولسته سخت زیانونه اړولې دي او دوی خپل کورونه، کاروبارونه او وسایل له لاسه ورکړي دي. د مظاهرې په مهال د پختونخوا نېشنل عوامي ګوند د سن صوبې مشر صدیق اغا بیا مشال لیډیو ته وویل
د بونو خلک څه ماګ دی، هغه روز وخت نه دی، هغه ډیر معاملې سز غواړي، ژوند غواړي، امن غواړي، هغه د خواکه ملکیت پکار دی، هغه د خواکه حکومت پکار دی، هغه د خپل خاور اختیار پکار دی، د خپل وسایل پکار دی. د بونو د ولس سل په سل کې ملګری یو، تایید کوو، کومک کوو.
د مظاهری یو ګډونوال ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته وویل وس ولس د ریاستي ادارو په ټوله ناکام پالیسیو خپوهیږي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند، پختونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام، قومي وطن پارټي، ملي جمهوري غورځنګ، پختون ژغورني غورځنګ، ځنې نورو ګوندونو او تنظیمونو بنو په احتجاج کوونکو د ډزو پیخه غندلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ د جولای په 20مه په اسلام آباد کې د خبري غونډې په مهال دا تورونه رد کړل چې امنیتي ځواکونو په بنو کې په ولس ډزې کړې دي. نوموړي په وینا چې د تحریک انصاف ګوند د بنو په پیخه سیاست کول غواړي او د پی ټی آی ګوند په لویان په لاریون کې موجود و. سازش تاسو مخې ته دی. د خیبر پختونخوا حکومت چې څه خوښوي هغه دی وي. د دوی خلک په دې پیښه کې ککړ دي. دوی څنګه پلټنی کولی شي؟ زه دا پلټنی رد کوم. دوی بالکل پلټنی نشي کولی. پلټنی د څه کوي؟ په خپل به تاسو پلټنی څنګه کوي؟ په هغه کې ستاسو خلک په خپل ککړ دي. نوموړي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بنو د پیښې د پلټنو اعلان هم رد کړي او ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت هیڅ حق نه لري چې د بنو پیخې پلټنی وکړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال لیډیو د اوریدونکو عوامي نېشنل ګوند بیا وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ګډ وډو بیانونو په ورکولو سره د بنو د پیښې رڼا تحقیقات نه کوي. د دې ګوند سوای مشر میا افتخار حسین مشال لیډیو ته ویلي چې د وزیر اعلی د کمیشن جوړولو اعلان کړی، خو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. د جولای په 19مه په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو فعالانو د امن غوښتنې لپاره احتجاج کاوه چې په وینای امنیتي ځواکونو پیډ سی وکړي. یو تن یې وشو او ګڼ نور یې زخمیان کړل. په دغه نور حال غلام غاص را کوي.
میا ابتخار حسین د جولای په 20مه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د دې پیښې د پلټنو لپاره یو خواته د کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی، خو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف بانی لجیلا د دې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده.
او غیر لګیاوی او حکومت په دې سوچ کولو چې موږ دې سره سوکو نو چې کله یو حکومت په دې خبره نه راځي چې ځینې دا واقعیت دومره خراب شوي دې سره به څه کوو، نو څه اندازه لګوه چې دوی څومره سیریس دي. او دا حکومت به لږ شنه دي چې عمران ورته خبر وکړي. او عمران خو یې جوډیشل انکوایري په کار ده. جوډیشل انکوایري خو د وزیر اعلی کار دی، نو دې بیا د چانو مطالبه کوي. نو دا ډېر کنفیوژن غوندې خبره ده. بس هسې یو
میا ابتخار حسین زیاته کړه د دوی د ګوند یو پلاوی هم د پیخې رستو په بنو کې ناست د دې پیخې په سر د پرلت وهونکو سره لیدلې دي او په کار ده د دوی د غوښتنو سره سم په سیمه کې د ناآرامۍ راپارولو په ځای د پرامنه پیزا را جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي شي.
کومه واقع شوې ده، کوم هغه ځکه خود کش دا ماکه شوې ده، بیا د دې چې کوم دی نو هغه د کینټ دیوالې مات کړی دی. او په هغه دوران کې چې کوم دی نو د هلته چې کوم زموږ دکاندارانو د هغې دکاندارانو چې کوم دی تاوان شوي او په کې زخمیانو، هغه زخمیان دی اوچتېدو له نه ورکوله. او چې کله اوچتو نو دی پر ډزې وکړي او په هغې کې یو کس شهید شو، نو په هغې باندې په دې ټول قوم کې اشتعال و. دا د امن پاسون چې هغې کړو یا د امن مارچ نو دا په دغه نیت کړل او دا چې کوم دی نو تاجرانو کړل. دا هغه دي تاجران، هغه چې زه کله کې ناستم په جرګه کې هغه تاجرانو موجود و. تاجرانو وایي چې موږ خو د ټول امن په حواله خبره کړې وه، او زمونږ پروګرام پورا منځ کې کمنو ختم شو دا رستو چې سو واقعیت شي دی موږ ته د پته نشته نو په دې وجه ته سیکر ډیر لازم دی حکومت په دې کې ډیر ډیلې شو
یاد دی وی چې د جولای په 19 په بنو کې د امن مارچ رستو د ډزو په یو پیخه کې یو تن وجلې شوی وو او کم نه کم 15 نور کسان جوبل شوی وو او د هغه پیخي رستو د پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف دخوا پخپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د دې پیخي د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو امر کړي او حکومت به د پیخي د پلټنو راپور پډاګه کوي خو په پیښور کې د خبریال رسول داوړ نمی د بنو د پیخي د پلټنو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په پاکستان کې د بیلابیلو لویو پیښو د پلټنو تاریخ ډیر روښانه نه دی او په کار د په بنو کې د دې ناآرامۍ د مخنیوي لپاره حکومت په پرنت ناس د ځایي مشرانو او ولس په سپارښتنو او غوښتنو عمل وکړي
بنو کے ناس طرح دے خپل مطالبات دی امن دے گڑ بیٹ طالبان خلاف را ہوتی دی او دین علاوہ دوی وائی چھے آئندہ دا پارا دا بنو پخاورا یا پدے سیما کی دے آگا کو واقعات نکی زی چھے کمو دا وجہ عام خلقو تا نقصان دے خو بل طرف تک چھے دا واقعہ ہو شو پائی کی کم کسان زخمیان شو دی امڈا شو نو آگی پو بنیاد باندے اور سکومت وائی چھے مونگ بل آگے پلاتنے کو یو خود پاکستان دا پلاتنو دا تاریخ دا سے دے چھے چرتم چرتا یو پلاتن سر تا نگر سے دلے دیا چاہتا سزانہ دا ملاو شوے او بل هغه چې اصل توجه د اصل مسلې نه توجه هټاولو د پاره ولته یو بل څه جوړ شو چې موږ پلټنه کوو زه پلټنه دې وکړله تعین دې وکړلو هغې کسانو له به سزا څوک ورکوي
د صوبایي حکومت لخوا د بنو د پیښې په اړه په یو بل بیان کې ویلې شوي دي چې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د بنو د صورتحال په خپله نگراني کوي او په سیمه کې د پرامنه فضا د راجوړولو لپاره یې په سیاسي او انتظامی مشرانو مشتمله یو جرګه هم جوړه کړې ده خو بلې خواته په بنو کې د ډزو د هغه پیښې په ضد پرلت دوام لري او د حکومتي جرګې مشران او پرلت وهونکي تر دې دمه څه نتیجې ته نه دي رسیدلي
دا مشال رادیو ده
د خیبر پختونخوا په سپیټالونو کې ډاکټران او نرسان کم دي د ډاکټران اتحادیې غړو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سرکاري روغتونونو کې طبي عمله بيخي کمه ده او لدی وجه خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي د سېنات یو کمیټې ته د حکومت لخوا وړاندې شوی شمیرې ښایي چې لږ تر لږه 1 میلیون نرسانې کمی دي حکومت وایي کوشش کوي چې په سپیټالونو کې د عملې د بیان او طبي مشینونو کمی پوره کړي شبیر احمدجان یې نور حال راکوي
خیبر پختونخوا کې ډاکټران او نرسان وایي په هسپتالونو کې د دوی د عملی کمی له وجې یو خوا کې د مریضانو درملنه ډیر اغیزمنه کیږي نو بل خوا طبي عملی په صحت او په کارکردګۍ هم منفی اثر غورځيږي د صحت نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او د معیار تر مخه په اصولي توګه 10,000 مریضانو لپاره یو ډاکټر پکار دی خو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو سازمان صوبایي مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې دلته په 1,000 نه په زرګونو مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او د عملی ډیر کمی دی
کدا آبادی په لحاظ تا سوال 25 کروڑ آبادی پوس کې دا منګه تقسیم کو بزر باندې نو دا زمون سره تقریبا چې دینو 2.5 لک ډاکټران پکار دي او تاسو ګوره چې په ټول کې پی کې د ګورنمنت او چې کم خلک ته 6-7 کروڑ آبادی دا او دا غیر لپاره هارډلی زمون سره 40,000 یا 35,000 ډاکټران په پرایویټ سېکټر کې وبدي کې برابرۍ دي نو په هغه کې د کا زمون سره دوچن کمی ده لکه مطلب دنتا زمون سره بزر وبسنه چې
د روغتیا په اړه د پاکستان سینټ سټینډینګ کمیټه لخوا سینټ کې جمع کړل شوی شمیرو تر مخه د هیواد په کچه شوخه 1 میلیون نرسانو کمی دی او د پی ایم ڈی سی سره رجسٹر شوی د 150,000 نه تر 150,000 پورې ډاکټران د روغتیا په برخه کې کار یا پریکټس نه کوي دغه ډول د نرسنګ سټاف هم تر 1 میلیون کمی دی د نرسانو سازمان د خیبر پښتونخوا مشر عنایت الله وای چې دغه شمیره اوس هم ډیره کمه خوده شوې ده او یوازې خیبر پښتونخوا کې د 50,000 نه سیوا د نرسنګ عمله پکار ده د کم لامل چې د دوی کار ډیر بد متاثر کیږي او د مریضانو درملنه هم
30-40 پیشنټ ته ایټ ا ټایم هغه ته ډریپ لګول انجکشن کول هغه ته کیر کول په دې وجه باندې زموږ نرس چې کوم دی ډیر زیات د ټینشن شکار دي په ایمرجنسی کې باقاعده خلک راځي زموږ سره جګړه کوي موږ ته کنزل کوي
چې کوم آی سی یو په هغه کې 1 بیډ باندې یو نرس پکاري او دلته زموږ سره په 18 په 20 بیډ باندې یو نرس کار کوي
د ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیرتاج خان وای چې د دې غټ کمی مخ مختلف اسباب دی ډیر ډاکټران پریکټس زکه هم نکوي چې ام بی بی اس وکړي نو هغه ته هغه شن نوکر نه ملایويږي یو خو پاکستان کې د کار د امنیت مسله ده بل معاشي مسله دي نو د هغې له وجې ډیر ډاکټران او یا پېښور نرسان بهر ته لاړ شي او په ګڼ تعداد کې کمی خزینه ډاکټران یا نرسان چې وي هغه دا واده ورسته خپل پریکټس جاری ونه ساتي
ډبلیو کرایټیریا دا ده چې په زرو کسانو بس یو ډاکټر پکار دی په پاکستان کې په زرو بس نه چې په شلو زرو بس هم یو ډاکټر نشته
کم زمنګ تنخواګانې د بار ملکونو په نسبت باندې ډېرې زیاتې کمې دي درېمه خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې د ډاکټرانو لپاره سدو اوسېدو یا د ټرانسپورټ او یا سه حفاظتي اقدام نشته او څلورمه خبره دا ده چې کم سپیشلیسټ خلک دي نو د هغوی لپاره د وسه پورې د حکومت سره سد جابونو انتظام نشته دې د ټولو وجوهاتو له وجې نه زمنګ د مرګ نه ډېر زیات برین ډرین کیږي خاص طور د خیبر پختونخوا نه
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې دغه غړي وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې د شپې 2000 سیوا د ډاکټرانو کمې دي د ان ای ایچ یا قومي د صحت ادارې شمیرو تر مخه تر کال 2022 پورې ټول ملک کې 120000 سیوا نرسانو عمله وه چې پکې 83000 روغتونونو کې 14500 لیډی هیلث ویزیټر یا ایل ایچ ویز او 60000 سیوا میډ وایوز یا تربیه شوی دیانې شامل دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي
ایمان اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اورې او بخنه غواړم اوریدونکو ورسو وست یو بل رپورټ طرف ته سارا رحمان په ډیرا اسماعیل خان کې د ډیپټی کمشنرې په توګه مقرر شوې ده تر هغه مخکې کلا بلا کومه خزه په ډیرا اسماعیل خان کې په دغه چوکې نه ده مقرر شوې ده په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې په دې وروستیو کې امنیتی حالات ډیر خراب شوي دي خو سارا رحمان وایي هیله لري چې په خپل کار سره به د خلکو خو خدمت وکړي شي له نوموړي سره زم همکاري خالدانیا اسمرکا کړی ده
As I told in a first posting, assistant commissioner under training at Tabado, alta laka 6 months there kadivi. Now we are full assistant commissioner Haripur zama posting ho, harina pas around takriban pone do kal, alta there kadivi, der zabardast experience ho gaum. Harina pas zoralum as assistant commissioner Peshawar, altaum Haripur ke ho modelium, biazolarum as deputy secretary CM office, biazama posting rala dele planning and development department PND.
ko katale shinu zulana ke aksara khuz ta der ziat masalim khitalazino aya اوس ته سداسې مسلې مخې ته راغلي دي
زما فیملی زما هزبند ماشاءالله ډېر سپورټیو دي زما یو کال زوی دی نو چیلنجینګ خو یې نو زرو سره کار کوي نو الله اسانی هم پیدا کوي
کله چې یو خزه په های پوزیشن باندې وي نو تاسو څنګه غنئ چې اغه تا چې کوم د ټولنې خلک یې د اغه د سایډ نه ورته څه مشکلات وي
زه به تاسو ته زما ایکسپیرینس میجورټی پوزیټیو دی زما ټیم کې obviously majority males hi zama che mate hai zami ga males hi khulti mate da se kala nam da feel shave chi agi ma khabar na mani ya ma sara comfortable na di
DA khan ki tasu as dc us tainat shreno tasu da sumra challenging lagi au zehni to gabani aur tasumra taiyari hai
challenging da se chi da zama aval ne dc ship de zukala DA khan nam tali ko ma der kha khabar aur dali di khas taur pe alta chi خلق کو موسیقی دیر پوزیٹیف خبری ما آوری دلی دی ٹولو بارو کی دا سوچ دے چے ما دلاسنا چے سمرا خا کارونا کوے شمکانا خاص طور فیمیلز دی ماشومان دی ایجڈ پاپیلیشن دی اور کم چے غریب طبقہ دے اغیر تا چے سورا ریلیف را کوے شم مدد کوے شم سما کوشش بدائی چے سمرا پوزیٹیف ڈی آئی خان تا کارونا اور ایمیج خاص طور باندې کوي شم احبو کوم ان شاء الله
خو زه د پاره تاسو خاص طور باندې صدا سې کړی دي
ما پریکټیس وکړل چې زه هریپور کوم ما ټول ناول نه فل لیډیز کلی کچری کړو او ما دا کوشش وی چې سټوډنټس خاص طور په فیمل سټوډنټس ډیر انکریج کوم هغه سره ډایالوګ کوم غینا پس کله چې کووډ رغلو پاکستان او بکی پی او پخاور کې هغه کې زما ډیر کوشش وکړ چې خاص طور باندې چې کوم د خزو ضرورت شو نوي هغه لازمی او رسو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ور د سارا رحمان مرکا تاسو اوریدل چې په ډیرا اسماعیل خان کې د ډیپټی کمشنری په توګه ګمارل شوې ده. مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې دي. د مجید بابر نولند خبرونه واورو.
د افغانستان پولیسو سیرمه د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې هغه پرلت ختم شوه دی کوم چې د پاکستان له لوري افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د حکومتي شرط پر ضد د 13 میاشتو راهیسې روان وو. دا پرلت 13 ورځې هغه ختم شو کله چې د بلوچستان د لالمحل حکومت په خاني صوبایي وزیر عنایت کاسي اډوکیټ په چمن کې د پرلتوالو ته په خپل وینا کې ویل چې د دې غوښتنې منل شوې دي، خو د چمن نه د راغلو تازه اطلاعاتو تر مخه دغه دروازه د عامو خلکو پر مخ تروسه پورې بند پرته ده. د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا عبدالرحمن دا وکړی دا چې په خیبر پختونخوا کې تر لمر پرېوتو وروسته پولیس تر تاڼو پورې محدود وي او وسلوال ګرځي. نوموړي د جولای پر 6 مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا وکړه چې له چتراله تر ډیر اسماعیل خان او انتر بلوچستان پر ټوله سیمه د وسلوالو په قبضه کې ده. په بنو کې هغه احتجاجي پرلت نن هم دوام لري چې د جولای پر 19 پسلاغي پیل شو چې د امن د لاریون په ګډونوالو په ګډزو کې یو کس ووژل شو او 20 نور ژوبل شول. د سوداګرو د اتحادی مشر ناصر خان بنګش د جولای پر 6 مشال لري توول چې تر هغه پر لته دوام ورکوي چې وختنی نوې منل شوی. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دغه پیخي د پلټونو د پاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی. په جمرود کې د امن جلسی ګډونوالو د وفاقي حکومت لپاره اعلان شوی د ازمې استحکام په نامه د پوځي عملیاتو منلو نه انکار کړی. د جولای پر 1 د خیبر ضلع د پارلمان غړو سیاسي او مدني فعالانو د ځوانانو تنظیمونو لخوا په ګډه په جمرود کې یو امن جلسه شوې ده. تیر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو فعالانو د بنو د خلکو سره د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د پښتو وتلې شاعر او ادیب همیش خلیل تیر ورځ د 4 کالو په عمر کې په پېښور کې پاک رسیدل او د شپې 12 بجې د پېښور د برتا کال په غریب آباد سیمه کې د جنازې وروستو خبرو ته سپارل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایډن لبیا ځلې د ولسمشرۍ له امیدوارۍ د سپېدار شوی.
لند خبرونه هم د مجید بابر نوارې دل ورزوسته یو بل ریپورت طرف ته د بلوچستان په پښتون مشته سیمه چمن کې پر لټوالو ویل دي چې حکومتي چارواکو یې غوښتنې منلې دي او اوس به د کندهار لسپین بولدک سره تګ راتګ د پخا په سیر بحال شي. د پرلت کمیټې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي ولسیار خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومتي پلاوی د جولای په 6 په کوټه کې د پرلت لاستاز سره د مذاکرات وروسته پړاو تر سره کړی دی. خان ویلي چې حکومتي پلاوی په تیرو میاشتو کې نیولې کسان د جولای په 20 په چرمن کې پرلته وروستلو هغه خوشی کړل. د پاکستان پخانی لنمحالی حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي وو چې د نومبر له لومړۍ څخه په چمن او افغانستان سره په نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفری اسناد لرل لازمي کوي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه پرلت ختم شوی دی کوم چې د پاکستان له لوري د افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت او ویزې د حکومتي شرط په ضد د 9 میاشتو راهیسې روان وو. دا پرلت 13 ورځې هغه وخت ختم شو کله چې د بلوچستان د لنډمحاله صوبایي حکومت یو پخواني صوبایي وزیر عنایت کاسي اډوکیټ په چمن کې د پرلت و برخوالو ته په خپله وینا کی د دې اعلان وکړي.
نن ما با سیامت اور پښناختی کارت باندې ده کلو پښناختی کارت باندې ده کوم مزورونه عزیزان دوستان دانه رضوانان چې تاسو له کال غسوي دي چې شناختی کارتونه نه لري دا غوښ لپاره مو ته ځان سره لسته نادر ګاډیان راوړل دي او ځای څخه ګراته پښناختی کارت ده چې څوک نه لري هغه د شناختی کارت په ټوکن باندې
دمه حال د زندان څخه را خوشسي وي. د پرلت کمیټي بیان صادق څخه ویل چې د حکومت سره د دوی خبري کامیاب شوی دي چې لامل د د په ګډون ټوله بندیان خوش کړی دي
چې د هر خیل د ارزي سره تعلق دی چې د هر مور بچای دی خو پرلت له د چمن سګان واسه پرلت له ګټراوه هغه کمانډر اجلالو دی موږ ویل دي که پمندر کی سوک مشتا لا رخلاصی که پکلا کی رخلاصی مشتا دیوی خبرسا دانه کو چمر فارا گرزی
دا چې د حکومت او پرلت مشرانو ترمنځ څه ډول خبرې او چیرې وسوې، په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د پرلت کمیټې وغړي اولس یار خان زیاته کړه.
زموږ د پرلت کمیټې با سیاسي ګوندونو د ټولو پکښیو په کوټه کې زموږ د پرلت کړیانې راوستو. موږ هغه پنځه کسیزه کمیټې ورته جوړه کړ. هغه پنځه کسیزه کمیټې د ایف سي برګیډیر او د اسلام آباد د داخله کوم ټیم راغلی و د هغو در مابین مذاکرات وشو تاکہ زموږ د ټول شرایط او تقسیم د زموږ د قیدیانو خوشی کړي او زموږ دروازه به د یو نومبر څخه مخکې چې په کوم ترتیب ولا څنګه راتګ پر شناختکارو او زموږ د شنې لګړیانو چې کوم چانس یا کوم روزګار دی دا لکه بیا په راي د شپې چې زموږ د لګړی احتیاط مرګري وروغوښتو د هغو سره فاینل خبره وکړه.
خود پرلت و برخوالو ته په خپل وینا کې پخوانی صوبای وزیر عنایت کاسی زیاته کړه چې یوازې به د چمن او سپین بول د کواړه تجار یا لغړیان بیرته پر شناخت کارډ او تذکره تګ راتګ کولای سي، ځکه چې غټ تجار او د نور زلو خلق به پر پاسپورټ تګ راتګ کوي. چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله دغه وروسته د پاکستاني شناخت کارډ او پر افغاني تذکره تګ راتګ بند شوی و. کله چې تیر کال په اکتوبر کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال عاصم منیر په مشرتابه کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه وشوه چې تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه به پر یاده پوله خلک خپل تګ راتګ پر پاسپورټ او ویزې د لارې کوي، د کوم په ضد چې د چمن شاریانو د اکتوبر د یوشتمې نیټ څخه پرلت پیل کړی و. خو د روان کال د جون په څلورمه نیټه د چمن انتظامی چارواکو د پرلت کمیټې د مشر غوصلا په ګډون و مشران هغه وخت ونیول کله چې ځینې پرلتوالو د کوټ چمن لوی سړک د موټرانو په مخ بند کړی، ځکه چې د دې څخه له مخه د جون په لومړنۍ نیټه د پرلت برخوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا په چمن کې د پرلت پر ځای برید شوی و. د پرلت د مشرانو په خبره دوه کسان مړه او اته نور ټپیان شوي وو. خو هغه وخت په کوټه کې د سرحدي عسکر ویاند لخوا د پرلت د مشرانو دا تور په کلکه سره رد شوی وو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1903 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د پاکستان حکومت د جون په 28 اعلان کړی و چې د سختریزه او تراګرې ضد بعد اسم استحکام په نامه عملیات کوي. د خیبر پختونخوا زیاتره خلکو حکومت مخالفه ګوندونو د نوو عملیاتو پیلولو مخالفت کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت د وسلوالو ضد عملیات اعلانوي، بلکې تر دې وړاندې یو شمېر نور عملیات کړي هم دي. خو پښتنه دا ده چې د پخوانیو په مقابله کې د اصل ولې خلک د عملیاتو مخالفت کوي. مجید بابر په خپل رپورټ کې د پښتنه له کارپوهانو سره سړی
د وسوالو پر رد د اعظم استحکام په نامه د پودی عملیاتو لپاره د هدف ټاکلی سیمه لا معلومه نه ده. خو دې اعلان په خیبر پښتونخوا کې د پښتني سیمو په ګډون د پخوانی قبایلي ضلعو او ټولې پښتونخوا کې د مذهبي او قام پرسته ګوندونو ترڅنګ په ولس کې ژورې اندېښنې راپارولې دي. خود لاهور میشتا سرنید مرکز کانفلیکٹ مانیٹرنگ یا د شخړو د سار مشر عبدالله خان وای چې په دې اړه د پښتنو اندېښنې بی بنیاد نه دي، ځکه چې دوی د تیرو سباندې شلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د پام وړ کړاوونه ګاللي دي، نو ځکه د دې اندېښنو لامل شوي چې نوي عملیات به هغه درناکه ماضي بیرته راولي.
په ولس کې دا غوسه ځکه ده چې په نویمه لسیزه کې په گاون کې په افغانستان کې د سلویخ کلنې تنازع او بیا په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو شتون او د فوزي عملیاتو مکمل ناوړه اغېز په قبایلي ضلعو او په پراخه کچه د پښتنو په سیمو شوي. د دې سیمې ولس تر ټولو زیات متاثر شوي. د دوی ټولنه، اقتصاد، کاروبارونه، تعلیم او غرض دا چې د ژوند هر اړخ د تباهۍ سره مخ شوي دي. په خاصه توګه روایت او ثقافت یې زیات ګډوډ شوي دي. کله دا سیمې د وسلوالو کمانډرانو، کله د فوجي مشرانو او کله د مذهبي ملایانو برلاسیتوب وو چې د مقامي مشرانو عمل د خلګي ختم کړي وو. بیا په لکونه خلک د بیکوري سره مخامخ شول او تر دې مهال یې تاوانونه نه دي ترلاسه کړي. نو اوس ولس نه غواړي چې بیا در په در شي او یا کوم پراخ فوجي عملیات وشي.
د روان 2023 میلادي کال د جون پر 22مه د پاکستان لخوا د نوو فوجي عملیاتو د پریکړې اعلان وروسته د حافظ ګلبادر وسلواله ډلې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د الفتح بن نصرت الرحمن په نوم د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. سربیره پر دې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د فوجي عملیاتو په جواب کې د ازم شریعت په نوم د جوابي عملیاتو اعلان وکړ چې مخه یې په پاکستان کې د خپلو بریدونو زیاتوالی دی. د خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو د خبریالانو د اتحادی مشر شمس مومن بیا وایي چې دا مهال په پښتنه سیمه کې د امن او احتجاج په نامه د پاسونونو او پولیس کې د جارحانه رویې تر شا هغه محرومۍ دي چې د دې سیمو ولس ورسره له تیرو دریو لسیزونو مخ دی.
تاسو ویل چې آیا دوی هغه څه چې کوم نقصانات شوي هغه شان ازاله شوي ده که نه ده شوي؟ دا خبره بالکل ټیک ده چې دا بالکل پوره په پوره ازاله نه ده شوي. چې کوم ځینو کې شوي ده هغه هم زه بدل یم چې صرف په خیبر کې او په وزیرستان کې سهاده پوری مطلب دا رمو ویلې شو 50-50 یا 50-60 چې د الته شوی دا باقی د باجور د مومن د اورګزو د کورم په دې ځینو کې د ادم خیل په دلته چې کومه بیان شوې دي دا غي 10% خلکو ته هم خپل معاوضه نه ملو شوی نه او چې د مطمئن کړي شوی دي.
د پاکستان وفاقي حکومتونه لتیری یوې لسیزي دا دا وکوي چې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې ترڅنګ په هغه هیواد کې د وسلوالو د بریدونو په دې عملیاتو کې هغه هیواد تاسو اتیا ارب ډالر نه زیات مالی تاوان رسیدلی او د اویا وزرو نه زیات امنیتي او پولیس سرتیری او ولس وجل شوي. په دې لړ کې نړیوالو ادارو او د امریکا په شمول ملګرو هیوادونو له پاکستان سره په اربونو ډالرو مالی مرستې کړي. دا چې آیا دا مرستې ولس ته رسیدلي د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یو مشر عادل ظهور بیا وایي چې تر دا مهال یې په دغو سیمو کې په اربونو ډالر مرستې کړي.
تقریبا 173 بلین تا غمونږ رسولو دي کې سلور پنځه میجر کمپوننټس دي کې یو کمپوننټ دا چې کوم دا هاوسینګ سروې دا خلکو ته چې د کورونو په کمپنسیشن په مت کې دا 4,00,000 روپیه ملایوي یو په دا کمپوننټ دي. نه علاوه دا کیم مینیجمنت لکه دا ایډی پی سکیم چې کوم فردر استابلیش شوی دی په وزیرستان ایډی پی د پاره په بنو کې او خلک چې کوم نیمه غمونږ ریزر کو په کیم کې
پښتون ژغورنې غورځنګ د نوي پوځي عملیاتو په وړاندې د مقاومت کولو لپاره د هوډ او ژمنتیا لپاره د جولای په 10 په ټول هیواد کې د احتجاج غوښتنه کړې وه. دوی په پاکستان کې له پښتنو وغوښتل چې په ټولو خارونو او کلیو کې راوځي، د دې په غبرګون کې د خپل احتجاج د ثبتولو لپاره په ګڼو ځایونو کې پښتانه په لوی شمېر کې راوتلي وو. دا لاریونونه چې په مختلفو سیمو کې په پراخه کچه خلکو پکې برخه اخیستې وه، لارو کوڅو ته د ولس دا راوتل دا په ګوته کوي چې عام پښتانه د پوځي عملیاتو په اړه څه نظر لري. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 23مه ویلي وو چې د عزم استحکام په نامه نوي پوځي عملیات به له پخوانیو هغه بیل وي او دا ځل به پر دومره پراخه پیمانه جنگ نه کیږي چې خلک بې کوره کړل شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځله زره و سو پنځوس، دوله زره یو سلو دیرش او پنځله زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان د شماریات ادارې په یو رپورت کې ویلي چې سږ کال د جولای په لومړۍ او دوونیو کې د ګرانۍ شرح 1% نوره زیاته شوې ده، چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرح 50% ته رسېدلې. په رپورت کې ویلي شوی چې په هیواد کې د تیلو، غوښې او نورو خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ خلاف سو وار احتجاجونه هم شوي. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت ویان عطا تارړ ویلي چې سږ کال په ګرانۍ کې شپږ فیصد کمیرا غلی دی، خو لس وای چې د حکومتي اداو باوجود بجلی، خوراکي توکي او دغه سي د ضرورت نور سامانونه وروستر بلې گرانيږي. نور تفصيل د عظمت علي شاه پر ريپورت کې اورو.
د پاکستان د شماریاتو اداري بيورو اف سټاتستیک د جولای د میاشت درې مې اونۍ جاری کړي شمیرو کې وای چې د روان کال د جولای د میاشت په ډومبه دوه اونو کې د گرانه شرحه 1% سیوا شوه، چې ورسره د گرانه سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. اداره زیاتوی چې روانونه د تیلو، بجلی، د چرګ غوخه او نور خوراکي شیان ګران شوی دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بای د ګرانیدو سره په مزدوري بد اغیز پریوت دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، هر یو شیز په وړ روان دی. نو زمونږ د دیاړي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت پر الله تعالی لنی کې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به د ځان صفتونه کوي، خو چې به دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوامو له ورکوي. نو عوامو له څه ورکوي؟ خو چې لس روپۍ وته یو شیز ارزان کړي نو 50 روپۍ وته ګران کړي. اوس دالې په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ له راکوي یا سیوا پیسې نه راکوي، نو به ټول دومره منډي وخوې سره پیټرول پہ واچو.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مې په میاشت کې په ملک کې د ګرانې شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مې په میاشت کې د ګرانې شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کارکونکي محمد عارف مشال رډیو ته ویل چې حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې لوجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګراني شو چې ځان ساتل ډیره مشکله شو. دې وخت کې زموږ تنخواه د 22,000 روپۍ او یقینو کوي چې 22,000 خو پرې دی، تقریبا 1,500 کم ځان ساتل ډیره ګرانه، ډیره مشکله شوه. ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانی شي، بل طرف ته چې کم دی بجلی، د ګیس بلونه شي، هغه هم دومره ډیر را روان دي. او بل طرف ته بیا چې کم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانی شي، هغه هم دومره ګران دي. دا څه کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کړي، میډیسن ټیسټونه نو ډیره ګران شي. نو دې وخت کې یقین وکړي چې یو عام سړی د پاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي، د هغه د پاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. دا نوخار اوسیدونکو تیمور کمال مشال رډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
گرانی د تیر کال په نسبت دې کال چې کم ده هغه زیاته شوې ده. کم شوې نه ده که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کم چې د خوراک کم سامانونه دي داغه ریټونه ګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بل دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغه هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګرانی چې کم نه ده، د تیر حکومت د وجې ده. نو دلته همیشه چې کم دی سیاسي پارټیانو او دی حکومتی پارٹیانو په یو بل باندې الزامونه لګولې دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې ویل چې په ملک کې ګرانی په کمېدو ده او د تیر کال په نسبت سخ کال په ګرانی کې شپږ فیصد کمواله راغلي. نړیوال ادارې فنچ ریټنګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانی شرحه 12 او د سود شرحه به 14 فیصد ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3 فیصد وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پی خبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د پښتو ژبې نمیالې شاعر او سیډونکو همیش خلیل د سلور نوی کلونو په عمر کې وفات شو دی. د خلیل د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو کلاسیک ادب په لسکونه دیوانونه ترتیب کړي، سریزه او حاشیه په لیکلي او خپاره کړي دي. د شعرونو او افسانو کتابونه هم لیکل شوي او دغه په ژوند او فن هم یو شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همیش خلیل په ادبي خدماتو د مشال ریډیو خبريال لزنو لیکوالانو سره خبري کړي دي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، شاعر، افسانه نگار، نقاد او سیرونکو امیش خلیل د جولای په 28 نیټه ماخوستن مهال د پیښور په برته کال کې عمر او عمل تخاور ته وسپارل شو. نوموړی د 1913 زیږدیز کال د اپریل په 11 نیټه د پیښور په برته کال سیمه کې د انزرګل په کور کې دنیا ته سترګې غړولې وي. پښتانه لیکوال او کرکتونکي د نوموړي مړینه پښتو ادب ته نه جبرانیدونکي ځای بولي. لیکوال او کرکتونکي استاد نورالامین یوسفزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې امیش خلیل د خدای خدمتګار تحریک په دور کې په داسې شرایطو کې په خطي نقصو پسې د پښتونخوا ګډ ګډ تتللی و چې له سرکاره به پټ ګرځېده او په دې لاره کې زندانونه هم ګاللي ول.
امیش خلیل صاحب چې دی دا یو داسې کس و چې ده ته مونږ وان مین آرمی ویل شو، یعنی څنګه چې خلک وایي کنه چې دا یو باقاعده اکیډمی وه، یو اداره وه، نو بالکل داسې وه. د دیوانونه را پیدا کړي دي، د بوټونو نه راویستي دي. ما ته خپله خبره کوله چې زه به کله خبر شوم یا نصر صاحب به خبر شه چې په پلانی کلی کې پلانی څخه دیوان د زوړ زبون د کلاسیک مه مونږ به چې کله هغې پسې تلو نو د اډې نه به په بس کې نه سورېدو، ځکه چې په لارۍ کې به د اډې نه سورېدو نو مونږ سره به یاره وه د نیولو. نو جیلونه هم تیر کړي وو د خدای خدمتګارۍ په دوره کې، او یو ځلې ما ته ویل چې های کورټ پرېښودم چې بار راووتم لږې دروازې ته رالم نو بیا یې ونیولم. پولیس ما ورته ویل چې اوس پاسې چل کړې لا خو زه کورته هم نیم رسېدلی. راته ویل چې نه تا نه ملک ته خطره ده چې په داسې تکلیف او په داسې کړکیچرو حالاتو کې هغه روسۍ ادیب وایي که نه پښتانه شاعران ادیبان طوفان مارغان دي، دوی ټول عمر مخالف پرواز کړی دی.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نیکونو ټاټوبه د ننګرهار کامی ولسوالۍ میرزاخیلو سیمه وه.
همیش خلیل نیکونو ټاټوبه د جلال آباد د ننګرهار د میرزاخیلو کلی و. دا په خلیل مومندو کې وسیده، نو شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دا ځان ته خلیل وای، نو دا به خلیل مومندو. دا نوم د لبنانی ول اصله امریکایي لیکوال جبران خلیل سره د مینې له کبله په ځان باندې دا تخلصي شی، او د پښتون غږ پخوانی مجله وه چې د پشایي دور کې چاپ کېده. فاغه وخت کې چې همیش سب زلمه او دغه مجلې ته خپل اثر را لېګل او په دغه مجله کې بخپرېدل، نو پاغه وخت کې همیش خلیل سب ځان ته همیشه ګل همیش نوم غوره کړي او خلیل تخلص لانو غوره کړي ځان ته. پاغه وخت هغه مشهور شعر چې د دې موټه خاور د وطن به پری ورن کړم، کده زمکه په سر هر وطن خوتن شي، خپل خاور به په خپل وینو پالم، که حاجت قربانی زما د تن شي، که دخمن لما بره یوړ محبوبي، ستا پړونه دي زما د تن کفن شي. دا د اول ځل د پاره پښتون غږ مجله کې خپور شو، به ورسته د افغانستان په نصاب کې هم شامل شو.
هر وخت امیش خلیل د پښتو کلاسیکو غنو شاعرانو دیوانونه مرتب کړي، سریزی او حاشیه پری لیکلی او خبره کړي. هر وخت امیش خلیل د خوشحال خټک اخلاق نامه، فراق نامه، تب نامه، باز نامه او نام حق کتابونه مرتب کړي، سریزی پری لیکلی او خبره کړي دي. هر وخت امیش خلیل یو شمیر کتابونه لکه د اباسین چپی، پښتانه لیکوال، ورکه خزانه اول او دویم ټوک، نصر الله خان نصر او محمد ګل خان مومند په نومونو کتابونه تالیف کړي. نغمزار، زما سندری، خاپونه او خیالونه یې شعري ټولګې دي او د چارګل په نوم یې د افسانو یوه ټولګه هم خپره شوې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د شانګلی په شاپور کلی کې د حفیظ الپوری ادبی ټولنې لخوا د امن مشاعره پروګرام جوړ شو چې پکې شاعرانو د امن په حواله کلامونه وړاندې کړل. په دې موقعه ویل شو چې شعرونه د امن په اهمیت او پولیس کې د امن لپاره غږ پورته کولو کې مهم کردار لوبولی شي. مشاعرې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
جنډه چې ودا امن نخا، هاغه جنډه پوینو سره پرتا ده، هم می جمعات پوینو سره پروت ده، هم می حجره پوینو سره پرتا ده.
د ضلع شنګلې په شاپور دره کې په شخصي سکول کې راجمع شوي ځای په سلګونو خلکو ته د شنګلې او سوات ګڼ شاعرانو د امن په اړه شعرونه وړاندې کړل. څلور ساعته جاري مشاعره کې زیاتره شاعرانو د امن په اهمیت او د جنگ نه د کرکې احضار په شاعرۍ کې برسېره کړو. په دغه کې ځایي شاعر په زبان افغان چې د حفیظ الپوری ادبي ټولنې غړی دی وویل،
شر دې چا وجلې وي، د شر په سر دې چلې وي، امن دې خاغلې وي، شر دې د زیګر په سر زمو غوندې داغلې وي، امن دې خاغلې وي، ګل دې چا ټوپک ته پشپېلې کې ور ټومبلې وي، امن دې خاغلې وي، جام کې دې د ژوند د محرومۍ د کوټي بنګ نه وي، دلته کې دې جنگ نه وي.
یو بل شاعر ابیب الرحمن هم درد خپل شاعری کې وای چې امن وي نو قانونه ترقی کوي.
ممکن ده چې زه به هم په پورته الوتو کم، د علم او هنر داسې وزیر می پکار دی مننه جی، او د عدم تشدد په فلسفه باندې ولاړ یم، د باسترګې دی ورکی شي کون ترې می پکار دی مننه سالیک سیبو همدرد نری سری شونډې په ځان لته وروما، همدرد د دې پوری غرا ورګورې می پکار دی، ډیر مهرباني.
با شاعرانو پکې په ترنم کې هم شاعری وړاندې کړه، لکه چې د پورن زلمی شاعر زیب دریا بوای،
او د پښتنو مشران نشتا، او په هر سنگر زکه بی ځای یک ټکر خرینا.
د مشاعرې صدر د ملکند پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر په دغه مهال ویل چې شاعرانو د امن اهمیت په اړه هر هغه خبره وړاندې کړه کومه چې غوره ده او دغه پر ریکارډ راغله.
نن د شنګلې د غرونو په منځ کې شاعران ادیبان راغونډ شوي دي او د امن خبره کوي، د خپل خاورې د ترقۍ او د خوشحالۍ خبره کوي، او دا زما رون مخ دی. زه وختي
پروگرام مونږ ریکارډ کو زویما کریاست دا غواړي چې په دې ملک کې د امن راشي په دې ملک کې د ترقی راشي نو شاعران او ادیبان داسې خلک دي چې دیو د ریاست او د سٹیټ په د عوامو په منځ کې د پول کردار ادا کولې شي.
وروسته پروفیسر اقبال شاکر خپل کلام هم وړاندې کو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شاپور، شنګله.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوی، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.